دا مشال رادیو دا زساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي د غرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شي چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي امریکا له پاکستان سره د مثبت اړیکو ارزومن دي بنو کې د لوډ شیډینګ د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد مظاهرو او د خبر ایجنسی نه بے کوروشو خلکو حال باووري د سره سره نور نړیوال او ملکی موضوعات باندې رپورټونه او سیړنې لرو خدای سره نوړان دي د دې سات مهم او تازه خبرونه د منور شاه نورو
اول د خبرونو سرټکی امریکا وای پاکستان سره د حقيقي امیدونو او احترام په بنیاد تعلقات سر دوباره ټینګول غواړي د مالی مرستو د جاج اخیستلو لپاره برتانوي کمیشن ویلی افغانستان کې د برتانیا د امداد په سمه توګه سارنې ته ضرورت دی امریکا په شام غک کړی چې تشدد بند کړي او د ملګرو ملتونو د امن منصوبې سره تعاون وکړي او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی د پاکستان د پارلماني سفارښتاتو په اړه خپل رسمي نظر بعد دغه هیوا د ایوان د بحث مکمل کېدونه پاس وړاندې کوي نو موله د خبرې د واشنگټن په دوره ورغلي د خپل افغان سیال زلمی رسول سره د ملاقات ورسته د یوې غړي خبري غونډې پر مهال کړی
We want an honest, constructive, mutually beneficial relationship with Pakistan.
موږ له پاکستان سره اړیکونه رغون کې او د دوړخیزه ګټو پر اساس جوړ یو تعلق ته لیواله یو. زمونږ پالیکو کې راغلی او د رستایو لړو جوړو سربېره موږ له پاکستان سره کار کول ته اجمن پاتې شو یو. موږ باور یو چې شریکي ګټې او شریک دښمنان لرو او باور یو چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې ملاتړ کول مهم دي.
بلخوا هیلری کلینټن ویل د افغانستان سره د مستقبل د تعلقاتو لپاره یې هیوا د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کولو په لور روان دی چې د روانې مې د میاش په اخر کې کیدونکې د نیټو د غونډې پر مهال او یاد هغه نوړاندې به تر سره شي په دغه مقازل می رسول ویل چې د 2014 کال تر اخیر یې د هیوا د ټولو امریکایي جنگي ځواکونو د وټلو ورسته د امریکا سره د همکارۍ لپاره مضبوط بنیادونه خودل شوې دي نو مولي زیاته کړه چې د امریکا سره یې د شپې پر مهال د چاپو او د قیدیانو د انتقالولو په خبرو هم ډیر پرمختګ شوې ده هیلری کلینټن ویل چې افغانستان کې 13 میاشت په یو امریکایي پوځي مرکز کې د قران د سوځولو 13 هفته د یو امریکایي پوځي لخوا د خونړي وجنو پیښو صدر باراک اوباما او هغه په خپل په شخصي توګه ډیر دردولې دي بلخوا پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی وخت راغله چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په حقيقي امیدونو او احترام سر دوباره ټینګ کړي شي نو موړی وايي امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار ته په درنسترګ ګوري
One thing that I think has happened on our side
د وای زما په خیال زمونږ لخت دا کار شوه چې خلک اوس په هغه قرباني او ډیر ښه خبر دی چې پاکستان ورکړی دی مونږ په دې خبر یو چې په دې جنگ کې تاسو په لږګونو زره خلک مړ شوی دی مونږ په هیګو چې تاسو ډیر څه د لاس ورکړي او مونږ دا امید کوو چې د پاکستان ولس او مشران به هم په دې خبر وي چې مونږ د دې هوا د کارکړدګۍ ستاینه
کوو
مونټر په پیښور کې په چاودنو کې د وجل شوی او جوبل شوی پولیسوالو د کورنۍ سره د خواخوږي سرګندونه وکړه د پیښور د سفر پر مهال نو مولي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره په امریکایي مرستو هم رڼا واچوله د 1.5 میلیون ډالرو د مرستې په سیمه کې د بنیادی ډانچې د بیا رغونې او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره خرج کیږي نن د پاکستان د سپریم کورټ جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وطني بنچ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه کوي په خپل دلیلونو کې د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن ویل چې دلیلونه یې په سمه توګه ندي وړاندې کړی شوی د اعتزاز احسن لخوا د عدالت ته دلیلونه دا وخت هم روان دي پرون ناوخته شمالي وزیرستان میرلی کې د هرمز او موسکی قبیلو ترمن د جایداد په تنازع باندې یو ځل بیان خطر شوې ده او دواړه قبیلې د یو بل خلاف مورچه شوې دي تر دې دمه په دازو کې د دواړو خواو نخوا او شاسلور کسان وجل شوی یو شمیر جوبل شوې دي دا مهال د نورو قبیلو ځای مشرانو د دواړو قبیلو ترمن ځارزي دزبندي کړې ده هرمز او موسکی قبیلې د تیرې سمودې راهیسې د جایداد په مسله وخت په وخت د یو بل سره جنگيږي چې پکې دواړه اړخونه ځاني او مالی تاوانونه رسیدلې دي د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مرستو د اثراتو جاج اخیستلو لپاره خپلواک برتانوي کمیشن د برتانیا په حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د خپل امدادي پروګرام سره نټینګ کړي. د ادارې ویلي چې د غلا کېدو، فراډ او یا نورو درغلیو په نتیجه کې امدادي پیسې مستحق خلکو ته د نه رسیدلو مخنیوي لپاره پر ځای کړی شوی نظام د سارنې نظام کافی نه دی چې له وجې دغه مالی مرستې ضایع کېدې او یا په بل لوري تللی شي. د نړیوال پرمختګ لپاره برتانوي اداره چې د مرستې ویشي د کمیشن ورته ویلي چې د خطرې کمولو لپاره د مالی چارو او د وسیلو د سم استعمال تربیت شوي خلک دی په دې کار ولګوي. د برتانیا حکومت په 2011 کال کې دا آزاد کمیشن په دې غرض جوړ کړی دی چې بهرنۍ مالی مرستې په ټاکل شوي ځایونو لګول یقیني کړي. پرون د شورو په ورځ امریکا شام ته خبرداري ورکړی چې په هیواد کې د تشدد ودرولو لپاره د هغه منسوبې سره تعاون وکړي چې ملګري ملتونه یې تر شا ولاړ دي. دا خبرداري د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې جاری کړې. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو بیان کې د امن دا منسوبه د دې منسوبې د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا منسوبه د ملګرو ملتونو استازي کوفی انان پر مخ بیايي چې مقصد یې په شام کې تشدد ختمول، انساني رسایي محفوظه کول او سیاسی مذاکراتو ته لار هوارول دي. دغه بیان چې کوم تړون نه لري پکې دا هم ویل شوی چې کوفی انان د پرمختګ خبر ورنکړي نو دوی به په نور مناسب ګامونو هم غور وکړي. هلته ځنې فعالین وای په دمشق په یو سرکاري استخباراتي مرکز د یاغیانو لخوا د برید ورسته حکومتي ټانکونو د خار په دوو سیمو بمباري کړي ده. په نورو سیمو کې هم د پوځي غل ریپورتونه دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مده مشال ریډیو نواوریدل چې منور شاه وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com کتلې او ریډلې او لوستلې هم شئ. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي له پاکستان سره رښتینی رغون کې او دوړخیزه ګټو پر اساس اړیکې غواړي.
We want an honest, constructive, mutually beneficial relationship with Pakistan.
بنو کې د بجلی لوډ شیډینګ پر ضد خلکو مظاهره کړي او غوښتنه کړي چې بجلی دی بحال کړي شي.
په ټول پاکستان کې په یوزي کې خدا سي نشتا او موږ بنو خلک میندلې یو تا موږ بالکل په سکه دښمنۍ نه.
د خبر ایجنسی باندې د فوزي عملیاتو لکبله به کور شوی خلک په جلوزو کیمپ کې سداسي ژوند کوي.
مخپه یو زګه خپل ځ خپل کار څنګه شیم او دلته بس کسان نه خیمه مت نه لګیدلې مخامه پورې تل ناشې خیمه.
په پاکستان کې اقلیت په کوم حال کې دي؟ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اقلیت وغړي کشور کومار وای شمشاد گاډ نه لري.
ہمارے پاس شمشان گھاٹ نہیں ہے یعنی کہ جو مردہ جلانے کی جگہ ہے وہ ہمارے پاس.
په خبرونه کې نور نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیړنې هم لرو. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. د امریکا حکومت د شروع په ورځ ویل د ترهګرۍ ضد جګړې ګټې له پاکستان سره شریکې دي او دا چې له دغه هیواد سره د یو ریښتونی او مثبت تعلقاتو لرلو ارزومن دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خپل افغان سیال زلمی رسول سره په واشنگټن کې په یو ګډ خبري غونډه کې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې له امریکا غوښتي وو چې په مومندو کې د ناټو د روستۍ حملې لپاره دي په رسمي توګه له پاکستانه بخنه وغواړي او په همدې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه دي ودروي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په دې رپورت کې اورو.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن واشنگټن ته درغلی خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره یو غړي خبري غونډه ته پوینا کې ویل چې د پاکستان د پارلماني کمیشن د سپارښتنو په اړه رسمي دریځ بعد د غیوان د بحث د پایلو پرانا کې مخته راوړي. خو په عین وخت کې زیاته کړه چې امریکا غواړي له پاکستان سره صفا سوتره او د شریکو ګټو پر اساس ولاړ یو تعلق ولري.
وی وان ان اونست کنستراکټیو میوچولی بینیفیشل ریلیشنشپ وذ پاکستان.
موږ له پاکستان سره اړیکتونه رغون کې او د دوړخیزه ګټو پر اساس جوړ یو تعلق ته لیوالیو. زمونږ پاړی کو کراغلیو د رستای او لړو جوړو سربیره موږ له پاکستان سره کار کول ته اجمن پاتې شو یو. موږ باور یو چې شریکي ګټې او شریک دښمنان لرو او باور یو چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې ملاتړ کول مهم دي. سو کول شو هغه غیان له ماته سره مخ کو. سو چې د پاکستان دننه په لزګونه زره خلک وجني او ټپي کوي او د غراز له پولیا خو افغانستان ته ډلې استوي سو د هغه ځای خلک او زمونږ او د نورو هیوادونو سرتيري په ورته توګه وزوروي. راپورونه وايي د پاکستان افغانستان د پارلمان غړو د ایوان د تیرې نهې د ورځې په غونډه کې له امریکا سره د دې هیواد د اړیکو بیرته د پرځای کولو په لړ کې یو شمېر سپارښتنې مخې ته کېښودې. په دغو کې په ممندو د ناټو د تیر کال نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو لپاره چې سلیریش پاکستاني عسکري قربانیان شول، له پاکستانه د امریکا د غیر مشروط بخنې او د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو په څیر شرطونه شامل دي. د پاکستان د پارلمان کمیټې همداراز سپارښتنه کړې چې کچارې پاکستان په افغانستان کې میشت د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې خپلې تړلې اکمالاتي لارې بیرته پرانیزي، نو باید چې په ناټو د وړل کېدونکو سامانونو لپاره درنې مالیې ولګوي. میرمن کلینټن د پاکستان د پارلمان دې غوښتنې ته په اشاره چې امریکا دې د دغه هیواد د سرحداتو احترام وکړي وویل چې د امریکا حکومت د پاکستان ځمکني تمامیت او خپلواکۍ ته درانه ګوري. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې حکومت یې په پاکستان کې د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ډېر ارزښت ورکوي، چې په خبره یې د دې هیواد د جمهوري حکومت او جمهوري پارلمان لخوا له امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي په باب اټکل کول یو د پام وړ پرمختګ دی. د امریکا خارجه وزیر په پاکستان کې د جمهوریت د ودې او پرمختیا په موخه له دې هیواد سره د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه چې ویل په پاکستان کې د جمهوریت او پراختیا او دغه راز په سیمه کې د ثبات ملاتړ کول د پاکستان او افغانستان او هم د متحده ایالاتونو په ګټه دي. د واشنگتن خبری غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان خارجه وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره د ګډو هڅو په خبره ټینګار وکړ. متحده ایالات د افغانستان ملګری او ملاتړی هیواد دی او پاکستان یې یو ګاونډي او د یو ورور په صفت ګاونډي هیواد دی. لکه څنګه چې میرمن کلینټن یادونه وکړه، په پای کې زموږ ګټې یو شان دي. یو سوله ایزه باثباته او جمهوري افغانستان حتمی خبره ده چې د پاکستان په ګټه او دغه رنګه یو بې ثباته پاکستان نه د افغانستان او نه هم د متحده ایالاتو په خا تمامیږي. نو باید موږ په ګډه سره کار وکړو او په دې خبره سره خلاص کړو چې زموږ دښمن شریک دی، او دا چې موږ له یو بل سره تړلی یو داسې چې د یو هیواد ثبات او پراختیا د بل هغه یو په خېګړه راځي. په داسې حال کې چې راپورونه وایي امریکا ګڼي چې پاکستان په افغانستان کې له طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو پر مخ بیولو کې مهم کردار لوبولی شي، د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د واشنگتن د تیرې ورځې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان مسلې ته د یو سیاسي حل د مندلو په خاطر یې له طالبانو سره د خبرو کولو انتخاب لا هم په پام کې نیولی دی. د نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې مخې ته راغلې چې طالبانو دغه تېره اونۍ له امریکا سره د پیل کړو خپلو خبرو د ځنډولو اعلان وکړ، چې ویل امریکایانو پکې متردد موقف خپل کړی و. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پارلمان د امریکا سره د اړیکو ته بیا بیا کتنه بحث کوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې قبایلي سیمه ډیره زیاته مهمه ده. دا چې د امریکا سره د اړیکو په اړه قبایلي ولس څه نظر لري او په دې کې د سیمې ولس د خپل پارلمان د کردار په اړه څونه معلومات او امیدونه لري، تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پارلیمان د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د تیرې نهې په ورځ ګډه غونډه وکړه چې پکې د سلویښتو نکاتو سفارشات د بحث لپاره وړاندې کړی شوي دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په سر کې دی چې پکې قبایلي سیمې ډېرې مهمې ګڼل کیږي. که څه هم وخت په وخت د قبایلي سیمې خلک د بیلابیلو ځایي او نړیوالو مسلو په لړ کې احتجاجونو او مظاهرو لپاره راوستل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې قبایلي خلک د خارجه پالیسۍ په لړ کې روان تو بحث او د خپل هیواد د پارلیمان په اړه څه معلومات او نظر لري. په دې اړه د مومند ایجنسۍ په ګنداو کې یو ځایي دکاندار فضل امین راته وویل د عامو خلکو په سیاست او جمهوریت کې خوښي نه څرګندول یوه بله مسله ده، خو د خارجه پالیسۍ په لړ کې د ګډې پارلماني غونډې په اړه مو هڅه کړې چې څوک معلومات لري هغوی سره خبرې وکړو. په دې لړ کې د باجوړ ایجنسۍ سالارزو تحصیل په چینار کلي کې غفار خان نومیتن چې زمیندار دی، نوموړی د پارلماني غونډې په اړه وایي
قبایل ته خو د بدې کې د بشکار کټې نه شته. قبایل خو ټول عمر دلته په سخته کې دي او دلته هر کې حکومتونه راغلي دي. قبایل باندې جبر شوی، ظلم شوی دی. قبایل ته خو حقوق لا نه دي اچول شوي چې کوم قبایلو ته بشکار دي، دلته انساني حقوق دي. دلته ډېرې مسلې دي چې قبایل ته بشکار دي. زما د ټول شوق دی چې قبایلو ته داسې پیدا نه شته. ویره د پاکستان په سطح ټیک شو چې د کوم پارلمان دی موږ دغه حمایت کوو. قبایلو ته داسې ما ته خاص پیدا نظر نه
غفار خان زیاتوی قبایلو ته د اف سی آر قانون په موجودګۍ کې د پارلیمان یو فیصله هم سګټه نشي رسولې. بلخوا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل سیمه کې یو تعلیم یافته د ټرک ډرایور بنارس خان وای کسه هم پارلیمان یو ښه ګام پورته کړی خو باور نه لري چې په دې به قائم پاتې شي.
زه به دا وایم چې یقینا دا کوم سرپسند چې دی ورته یا کوم مطلب شي د پسند چې دی ولنامه ورکړی دا نو لکه وایي دا چې کم از کم د پاکستان فوج دا وایي چې لاف کړو یعنی وکړي زمونږ په مشلانو یا پوری پارلیمنٹ کے ناس کسانوں کی لگا دا جرت ہوئی خدا دے لگا زیم سے بالکل دا لگا دا ہوئی دا جرت زنگر مچے ہوئی بدا خبر ہو کی خو لگا دا چھے خروار غنم کی مطلب دے چھے اسیر غنم دے کبھیلو مطلب دے چھے لکہ ایت شم میں چھے سوال سے مطلب دے چھے آغا ناسی ایمی نگان ناسی زین علاویا شپاگی آتسی نیٹرانی نو افسوس چھے کبھیلو دا پارے ایت آواز میں اوچھت کرے اور کبھیلو دا پارے ایت غوخت نہ کرے.
د جنوبی وزیرستان عائشہ گلالی په نړیوالو تعلقاتو یا انټرنیشنل ریلیشنز کې اعلی تعلیم کړي د خارجه پالیسۍ په لړ کې د پارلماني غونډې په اړه وایي.
قبائلی خلق ہو چرتا ہوں نہ پاکستان دمر اہمیت ور کرے دی نہ دی چکا مخفل خلق اس پارلیمنٹ کا کمرہ سدلی دی ایم این ایز دی او سینیٹران دی اغی ہم چرتا ہوں دا قیوز الیلکشن دی اغی نباد دی واپس اخفل علاقو روخ نہ دے کرے نو قبائلی خلق ہو یو طرف نہ ملٹری آپریشن مسلسل لگیا دی بل طرف نہ چھدے اسکرے پسند دی بل طرف نہ ڈرون حملے دی نو مسلسل چھدے اپدی باندے یو ہو دشتگردی الزام پٹول پاکستان کی ام لگی گی دنیا کی ام لگی گی او دی چکا مسائل څوک ځان نه پوهوي چې هغه روټ کاز څه دی یا مسلې څه دي چې دی خلکو ټوپک واخیستل او دی اپیس فل خلک ولې ریډیکلایز شول.
نوموړی نامو پوښتلی قبایل څه غواړي.
زه به دا ویم چې فاټه خلک ستیره دي جنگ نه تنگ دي او بلکې زه به دا ویم چې امریکا د پخپل خلکو رحم وکړي افغانستان د پخپل خلکو رحم وکړي پاکستان د پخپل خلکو رحم وکړي دا جنگ چې دی بالکل اوس ختمول پکار دي او داسې جنگ دی چې هغه هیڅ ریزلټ نشته دی.
د امریکا سره تعلقاتو ته سر دوباره کتلو لپاره د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه د راروان ګل د ورځې پورې ځنډول شوې چې پکې به د قومي سلامتۍ د کمیټې لخوا په وړاندې کړی شوي سفارشاتو خبرې کیږي او قبایلي ولس امید کوي چې د دوی نمائندگان به پکې د دوی غږ هم پورته کوي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
بنو ضلع کې د بیلابیلو تجارتي تنظیمونو لخوا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه روان دي. د وای په څلور غنټو کې ورته اله اته غنټي بجلی ناراضي چې لاملې کاروبار په ټپه ودرېدل دي. د مشال همکار دغه مظاهرو ته ورغلي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په ضلع بنو کې د بیلابیلو تجارتي تنظیمونو لخوا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه روان دي. نن وړومبی احتجاج چې کفن پوش وو د آل پرنټرز اسوسییشن لخوا راوستل شوی وو. په دغه احتجاج کې زیاتره مظاهره کوونکو سپین کفن اغوستي وو او د بازار په مختلفو کوڅو کې د احتجاج په مهال د وبډا پر ضد نارې کولې. د بنو پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته وې چې په څلور ویشتو غنټو کې د دوه غنټې دپاره هم بجلی نه وي چې له امله یې د دوی کاروبار په ټپ ودرېدلی دی.
ذوالفقار علی زلفی پرنٹر نے چار سال سے دا مو خپل پرنٹنگ پریس یا گرویش دے دے گو واپڈا لوٹ سے آٹھ لاکھ روپے مو نقصان کرا دا نن خدا بانی شدہ سبا بے پہ خاور کا وی بے دا امیش دا ٹول پاکستان سے بے داستا تحریک چلاو
احسان اللہ خبر ہے کہو مر کا فند کا غزی جا مر مڑی کشمیر یو کا پا مڑی کے نو بے مر سر دا سے نکل دا زکا جی پا ٹول پاکستان کے پیوزی کے خدا سے نشتا مر بنو خال کی مندلی ہو تا مر بلکل پا سکے دو شمیری نا
دا دے احتجاج مشر محمد جمیل وائی کدر اوان لوٹ شیڈنگ مخا و نشینی ول نو پر اتلون کی دا معلومه دا چې دوی با د خپل کاروبارونو نه لاس پور تکړي
کاروبار کوم دا بالکل ټاپ تد کې 24 ঘন্টা شه یو ঘন্টা نیمه ঘন্টা بجلی وی او دا شه نیمه ঘন্টা شه آغا مطلب چې دا سي ټیم شه روشي چې آغا میرا چټي ټیم وی او می ټول کاروبار نه ټاپ شو وی
دا بجلی لوډ شیډنګ پر زی دویم لو الاریون د چمبر اف کامرس او انجمن تاجران بنو لخوا رويستل شوی او چې پکې د سکولونو زکونکو ترڅنګ بلابلو تجارتي تنظیمونو غړو او عام ولس ګډون کوو په دغه لاریون کې زیاتره تنانو په لاسونو کې کاڼي او کوتک اخستی وو چې د چا دکان به خلاصو نو په هغه به یې کاڼي ورول او ورسره ډول هم غږېدو کلا چې دغه لاریون بنو نورنګ سړک ته ورسېدو نو دغلته د سوونو په شمیر کې د پولیسو نفری د وړاندې نه موجوده وه چې د مظاهره کوونکو د وابډا کالونۍ ته د ننوتو مخه یې ونیوله کله مو چې دغلته په مکا باندې موجود د پولیسو ایس ایچ او خانان نه د امنیت د ټینګښت په اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته ووی
دو جلوس را باسله ده خو واقعي ده چې تکلیف ته خو به هر حال موږ مذاکرات سره وکړو وابډې اهلکارانو سره افسرانو سره عوامو مشرانو سره انشاءاللہ مسئلہ حل سر اللہ پورا من طریقے سر عوام پتہ نہ لگی احتیاطی تدابیر دے بارے چیز نقصان نہ ہو کی سرکاری املاک تا نور صدا صرف مسئلے نہ سی جوڑے زکا حالات ٹک نہ دی
پدے آڑا مو چکلا دا وابڈا چارواکو نہ او پختل نو ہم دم رائے ہوئے چپا بنو کے نہ بلکہ دا اسلام آباد نہ بجلی بندہ ولی شی دغا مظاہرہ کون کی ہوئے چہ دا روان لوڈ شیڈنگ مخا و نشی نیول نو پر روان ورزو کے بعد ہوئی پا سخت احتجاجوں لاس پوری کڑی
څنګه تاسو واوریدل چې په بنو ضلع کې خلکو او تجارتي تنظیمونو او نور تنظیمونو د بجلی پر ضد احتجاجونه کړي دي عمده موضوع کې پاتې کیږي کدا یو خو د بنو ضلع کې د لوډ شیډنګ ستونزې دي نو بل خو د فوزی عملیاتو له کبله یو شمیر خلک په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمونه بې کوره شوي دي نوخار جلوزو کیمپ یو ځل بیا د کډوالو او بې کوره خلکو د استوګنې لپاره پرانستل شروع شوې دي چاته چې د مخکینه د چارواکو په وینا شاوخوا 15000 کورنۍ میشتې دي د خبر ایجنسی باډا تحصیل کې د فوزی عملیاتو د وجه بې کوره شوي په زرګونو خلک د کیمپ دننه پناه اخیستې ده او د کیمپ چارواکو په وینا د شلم مارچ پورې 2000 کورنۍ رجسټر شوې دي زموږ خبریال خالد خان دغه کیمپ ته ورغلی او د خلکو سره دا خبرې کړې دي
گران اوریدن کو داس از دا جلوزو کډوالو کیمپ کې ما چرته چې دا باړې خیبر جنسینه اګنش میر خلک راغلي دي بې کوره شوی دي رجستریشن کوي دغلته خیمه لګیدلې دي یو بازار هم دی خو په دغه بازار کې یو کس داسې هم ناشته چې هغه د موبایل او کم بیټیان دي هغه چارج کوي هغه هم کډوال دي هغه هم د باړې نراغلي دي خو هغه په خپل دغه روزګار هم کوي نو داغه نو پښتنه کوي استعمال کوي سنوم دي
مستقیم
او د کم ځای
باړې کمره باندې
کله راغلي دي کیمپ
جنریٹر بجن نہ بجلی ہو خیمو کے نشتا ہے بس دا جنریٹر سٹارٹ ہو جانا
دے مطلب دا ہے چہ دلتا دا کیم خلق کو سرا موبائل فون نا زیاد دغه سی بنور خلق کوم دغه کاروبار کی زاسنگ چته کی
ہاں ٹولو خلق کو جنریٹر لگولے بس چا بیٹری لگولے
سومرا پدی کیم دننه دغه ستا په شان روزګار خلک کیته ته پته شته
نو بس یو لس کسان خو به جنازیر سات
او د دین وړاندې به سکول چې کله کډوال شوی نه وي به کور شوی نه وي نو په خپل سیمه کې به څه کار کوم
سلمی نه می کوله موټر سایکل باندې د دکانونو مو غانو له سامان ما من ور کوله باړه کې
سبق ته ویل
سبق می نه ویل نه ویل مې شپګه مو پوره مې ویل خیره
تا و ځان سره کمپیوټر مې خې دی مانیټر مې سره دی پدی باندې سکه
پدی باندې بس خلکو له اگر وړم مرګه مراز بس بیا حساب شو
دا خو بزرگونو خلک نور را له نو استاد کاروبار بم زیات سی نو ته دې ته خوشاله ک خپه
نو خپه یو زکه خپل ز خپل کار څنګه شیم او دلته بس کسان نه خیمه مت نه لګیدلې مخه م پور الت ناش فين کای مولا
دلته یو بل ماشوم سره خبره کو چې په رړې لا ګولې دا مالټي خرسي د ممند جنس سره تعلق لري هغه نه تاسو کو چې هغه سبق کوئی او کنا دا ماشوم سره
مانم سیار د ممند جنس سره تعلق
سره کله کم تر
کم اس کم درې نیم کلم کې کیږي چې راغلی
دا مخکې سبق وی
سبق مومل
اوس سبق نه
وی سبق اوس مې سماتن کې مومل دا مالټي مالټي خرڅ بس اساس پرچه وشو نتیجه نه بعد وسه وزګر مومل شه دا لاوال څه دروم کې ولته اوس انت درې کلل ته سبق وی دي اوس هم کې اتند پر امتحان اوس ورک
نور د ګټه مو څوک څه کور کې کنه
شتوای نشته که ځان شتارونم دی پلارم دی بس وزګر مومل شه دا پلار سره بلاک کار ولګو دل تر له سامان مانم لګول کسانو ګڼ را شو مومل صدا کې خرڅ ما
ته غواړی من غواړی چې په تاسو په کې کې من راشي چې بس واپس لا شي کدل ته بتول مورې
نه امر خو خته چې راشي وطن ته خپل وطن ته چلار شو وطن خپل ځای بل خپل تعلیم به واپس تلته خپل ځای شي خپل مرګي یار سبب خپل ځای شي دلته
دا غزين خبرې کې چې هر څه سوال دي امن دي کوم هغه څه جنگونه دي چې تیر وخت له مخکې تر لاته
نه دای پته مون ته نشته مشران ته هم پته نه مات
او دته نه چې بس راغلي بیا نه تلې خو
یا پیرا تلې وخت تر لپاره به اعلان نه تلې
څنګه تاسو ووریدل د جلوزو کیمپ نه د باړی تحصیل چې کوم پیکور شي خلکو هغه سره زمنګ خبريال خالد خان خبري کولې ته واغې اړه تاسو ته رپورت اوریدو
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بهرنو چارو وزارت لخوا د مذهبي ازادۍ په اړه جوړ شوی کمیشن خپل کلنۍ رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې اقلیت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دوی سره امتیازي سلوک کوي رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې سخت دریزه مذهبي کرکه خوروي او قبایلي سیمو کې مذهبي ځایونه پنه کوي بلخو پاکستان حکومت د اقلیتو د حقوق خوندي ساتلو لپاره ګامونه هم پورته کړي چې یو پکې د اقلیتو لپاره په سرکاري ادارو کې کوټه سیوا کول هم شامل دي په دې اړه یو رپورت ما درته جوړ کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اقلیتو یو غړی او کارپو سره خبري کړي خو دا رپورت د تا وړاندې کو یو د میرستو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو کمیشن د نړیوال مذهبونو د ازادۍ په اړه کلنې رپورت خپور کړي چې وايي په پاکستان کې په منظمه توګه د مذهبي ازادۍ مخه نیول کیږي رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې مذهبي ازادۍ تش په نامه ده او اقلیت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي رپورت کې د مختلف قانونونو ذکر هم شوی دی چې اقلیت مذهبي ازادۍ نه لري رپورت کې پاکستان د اندېښنې وړ د ځانګړي هیواد په توګه د شاملولو خبره شوی خو بلخوا په رپورت کې دا خبره هم په ګوته شوی چې حکومت په وفاقي ادارو کې د اقلیتو کوټه 15% سیوا کړي او د اگست 11 منېټې د اقلیتو ورځ د نمانځلو پریکړه هم کړي اسلام آباد کې کارپو حسن خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان پاین کې اقلیتو سره د رویې په اړه نیمګړتیا وشته خو دومره سنگین نه دي
سره سره چې کوم مسلمانې فرقې دي لکه که تاسو وګورئ دلته کې بیا که شیعه دي نو کوم ځای کې چې شیعهګان د ګلګت کې چې څوره جوړان دي کوهستان کې چې کوم واقعیا وشول دا واقعیات دي چې په دې بیا هغه خپل سکس چې کوم دي هغه ته د هغه موږ جو ته وایو فریډم موومنت او د اکسپریشن چې کوم دي هغه ته مسلې دي او بیا چې دغه کوم اقلیتونه دي چې هغه زموږ هندوان یا سکان یا عیسایان درونه دي هغه ته خو بیا ډېرې مسلې دي
په رپورت کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې سخت دریزه مذهبي کرکه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اقلیتو غړی کشور کومار مشال ډیو سره په خبرو کې وای چې خپل مذهبي رسومات ادا کولو کې ستونزې لري
موږ شمشان ঘাট نه یې نه کېږي مرده جلانه کې ځای وو موږ پاس
موږ شمشان ঘাট نه لرو چې په کې خپل مړی وسوځو الله تعالی مونږ پیدا کړی یو خود دې هواد څخه د مړینې حق راته نشته د دې وجه دا چې د شمشان غټونو ضرورت لرو او تر اوسه پورې سالور شپې تکاله وشو مونږ د دې حق نه محروم یو او د دې لپاره ځمکه هم پرته ده
پراپرټی پړی بیه
کشور کومار غوښتنه کوي چې د پاکستان پاین کې دوی سره د برابرې سلوک وشي
لیکن هم کہتے ہیں آئین میں ایسی تشریح ہونی چاہیے کہ آئین میں تمام
مونږ دا خبره کوي چې پاین کې داسې تشریح وشي او پاین کې خودش په نامه ټول برابر دي خو چیرته چې د اقلیتونو خبره راشي نو بیا برابرۍ ختم شي د ولسم او اتلسم گریډ نه پسته د اقلیتونو لپاره هیڅ قسمه سوکې نشته نو د برابرو حقوقو خبره کول بیا سم خبره نه ده که د برابرۍ خبره وي نو بیا د هرې سوکې لپاره برابرۍ وي
کارپو حسن خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې فضا جوړه شوې چې یو عبادت خانه هم محفوظه پاتې نه ده
اوس زمونږ په جماعتونو باندې امام برګانو باندې یا په چرچ باندې په هر ځای کې چې کوم دی هلته کې باقاعده اوس پولیس ولري یو مذهبي عبادتګاه چې کوم ده هغه سکه ورنه ده نو زه دا ویل شم چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په حواله سره دا حالات چې کوم دي هغه متفاوضل نه کوي
په رپورت کې تجویز شوی چې پاکستان حکومت د اقلیتو پر ضد جوړ شوی امتیازي قانونونه ختم کړي او د دوی د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور
کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په منځ کې ځو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ زده کوو، هغه یې د ملا زده کوو، زه به زده کوم.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مځه کېندل لرو د خدای په د خدای په مځه.
د کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خپرونه کېږدی کېږدی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت د غرمې 12:00 بجې شوې دي. د منور شاه نه بعد د سات د خبرونو لنډیز باورو.
امریکا وایي د پاکستان پارلیمان چې دوی سره د تعلقاتو په اړه خپل بحث مکمل کړي نو پس د هغې به دوی خپل نظر وړاندې کوي. پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د حقیقي امیدونو او احترام په بنیاد ټینګ کړی شي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول وایي د امریکا سره د همکارۍ لپاره یې مضبوط بنیادونه ایښودل شوي دي. د مالی مرستو د جاج اخیستلو لپاره برطانوي کمیشن ویلي افغانستان کې د برطانیا امداد اساره نیتا اړتیا لري. امریکا په شام غک کړی چې د تشدد لړۍ د بند کړي او د ملګرو ملتونو د امن منصوبې سره د تعاون وکړي. او د فرانس د پولیسو لخوا د 13 ګنټو نه د مشکوک قاتل محاصره جاری ده خو دغه تن لا نه دی نیول شوی.
دا خبرونو لنډیز مو د منور شاه واوریدل. اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو ته د کتنې. دا چنن د پاکستان ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري لیکلي اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخل دا لوستي او مهم ټکی دروروي.
جنگ ورسپانې په سرخه کې د وزیر اعظم د خپل بیان راغسته چې د ناتو سپلای فیصله به پارلیمان کوي او د عدالت نه استثناء غوښتل د ولسمشر کار دی زمانه. د غشان اکسپرس ورسپانه په سرخه کې لیکي چې سپریم کورټ وایي چې که وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي جرم اومنو نو کې دي شي چې دوی د معاملات پارلیمان ته ولېږي او عدالت وزیر اعظم ته سزا ورکول شو خو بیا هم هغه ته د خپل صفای موګه ورکړه. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په سرخه کې لیکي چې وزیر اعظم د 14 کروڑ خلکو د ملاتړ ترلاسه کېدو دعوه کړې دا. او د دې سره سره کومنګ په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د بلوچستان د صورتحال ښه کولو په غرض سپریم کورټ ویلي دي چې یو جرګه د روبللې شي چې پکې د ټولو قبیلو مشران موجود وي او د هغې د لارې د بلوچستان د امنیت ښه کولو کوشش وشي. خو اصل مسله د بیلتون خو خدا چې هغوی به څوک سمې لارې ته راولي او بل دا چې د پوځي طاقت استعمال هم دا خلک دې ته جوړ کړي دي چې صوبه کې اړې ګړې پیدا کړي ځکه چې پوځي طاقت استعمال سره د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي او دغه رنگ خلکو کې احساس محرومي سره سره تاوتریخواله هم پیدا کیږي. د دې سره سره باید چې سپریم کورټ د پوز نه هم دا تاسو کی چې هغوی د کم قانون تر لاندې بلوچستان کې عملیات کوي. دغه شان آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د امریکای سفیر کیمرون مونټر د خپل پیښور د دورې پر مهال ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره د خپل تعلقاتو بیا د سر جاج اخلي او د نوې تعلقاتو کې بعد خپل منځي دوستي او احترام ته بنیادی حیثیت ترلاسه. خود دې دا مطلب هم نه دی چې ګنی امریکای وړاندې د پاکستان د خود مختاری خیال نه دی ساتلی. اداري مخکلي کی چې کیمرون مونټر دا هم وې چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېر قربانې ورکړې دي خو امریکا دې لړکې په هاغه کچ امداد نه ورکوي سمره چې د پاکستان زیان شوې دي. اداري اخر کې وایي چې کچرې امریکا پر اختیا د پاکستان قربانې تسلیموي نو بیا د پاکستان د خود مختاری خیال دې هم اوساتي او زر تر زر دې ډرون حمله بند کړي نو دا رنګ به یو خطا سور او صورت مخترشی. او د دې ترڅنګ مشرق ولسپانه خپل اداریه کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو مهم ته پام را ګرځوي او وایي چې حکومت پریکړه کړې و چې دازل با د پولیو مهم دوران 28 لکه ونه ویزره شپګو یا ماشومانو ته ساسکی ورکړي کیږي خو بازي ځایونو کې د مور پلار منې کولو او بازي ماشومانو د غیر موجودګۍ د لاسه خووشه 1 لک ماشومان د ساسکو سکلو نه محرومه پاتې شو. کوم چې ډیره د اندېښنې خبره ده او راتلونکو کې د پولیو رنس خطره زیاته شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیم حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د دوو رسپانو ته کتنه لرو. ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي هلو با یو داسې مجلوي چې پکې د پاکستان روښانه عکس نړۍ ته د ښودلو کوشش بکیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي امریکا او افغانستان دا کوشش کوي چې څنګه د امنیت چارې او شپې پر مهال چاپي چاپو زمواري افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده وزیر اورو.
دلی ټیلیګراف لیکي هلو میگزین یا مجله چې د رواني اونۍ نه به د پاکستان د فلمی صنعت هنرمندانو او د دغه هیواد د کلتوري پرمختګ په اړه خبرونه او ریپورتونه خپروي، غواړي د دغه هیواد د ژوند دا رنګ هم جهان ته وښایي. ټیلیګراف لیکي پاکستان چې په نړۍ کې د مذهبي تندروي، سیاسي مسلو، سیلابونو او داشا نور ستونزو له کبله زیاتره په خبرونو کې شامل وي. د دغه مجلې کارکوونکي اوس غواړي د لاهور، کراچۍ او اسلام آباد او داشان په نورو خارونو کې د ژوند، د کرکټ، د ستورو او د هغه شتمنو خلکو په اړه هم ولیکي چې په دوبی، لندن او تورنټو کې سامانونه اخلي. د هلو مجلې خپرونکي زهره سیف الله وای غواړي د خپل ملک د روښانه تصویر نړۍ ته وښایي. زهره زیاتوي د دوی کلتور ډیر غنی دی او ډیر رنګونه لري، نو ځکه یې فیصله کړې باید دا اړخ هم خلک وویني. د خپل میگزین په اړه زهره سیف الله دا هم وایي دوی دوست فیشن خودلو پروګرامونه کوي، آسکر انعام ګټي او داسې خلک لري چې په ټول جهان کې د ویخې بیجنګلو له وجې مشهورتیا لري او په ملک دننه او یا بهر ملکونو کې داسې پاکستانیان اهم دي چې ډېر ښه کارونه کوي خو څوک ترې نه دي خبر، او دا هغه ټول څه دي چې دوی به په هلو کې ښکاره کوي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې وسلوال طالبان د سی ډي او نایانو دکانونه په بمونو تباه کوي، او دغه هیواد داسې میډیا لري چې غواړي سنسني خیز خبرونو ته زیات پام وکړي. او هلو میگزین کې به دوی د پاکستان د تصویر بل اړخ ته ښودلو کوشش کوي. اخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکا که څه هم په افغانستان کې یو مشکل کار پر مخ بوزي، خو هیله مند ده چې په دغه هیواد کې به امن او ثبات پر ځای کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان ایلن د تیرې نهې په ورځ یوې پوځي کمیټې ته د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې وویل په دغه هیواد کې طالبان کمزوري کړي دي او د افغانستان په جنوب کې کامیابه عملیات ترسره کړي چې د تیر کال په پرتله اوست نړیوالو ځواکونو خلاف عملیات هم کم شوي دي. که څه هم د 2014 کال تر پای پورې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په دغه هیواد کې به د بهرنو ځواکونو یو څه شمېره موجوده وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي، او دا خبره به هم یقیني کوي چې وسلوال کابل یو ځل بیا په خپل کنټرول کې وانخلي. واشنگتن پوسټ لیکي افغان او امریکایي حکومت به د شپې د چاپو په کمولو هم په راتلونکو کې خبرې کوي چې یو ښه حل یې دا دی د غازی مواری افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوسم د نړۍ د حال خبرو د ایران پر ضد امریکا لخوا بندیزونه لا نورو سختو پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ نوي ګامونه اعلان کړي چې مقصد یې په ایران کې معلوماتو ته په اسانۍ لاسرسنه ورکول دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې اړه رپورت لري چې مهم ټکی یې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
باراک اوباما دغه اعلان د نوروز په موقع خپل کلنی پیغام کې کړی.
نن زما انتظامیه نوې کړنلاره وړاندې کوي چې دا ډول امریکایي سوداګرو ته اسانه شي خپل سافټویر او خدمتونه ایران ته ورسوي، چې له دې سره به ایرانی وګړو ته د انټرنیټ په استعمال کې اسانی شي.
اوباما زیاته کړه امریکا د ایرانی خلکو سره خبرې اترې کول غواړي، او په تهران یې غږ وکړ چې د معلوماتو په لاسرسي کې په خپل ولس بندیزونه لرې کړي. د نهې په ورځ امریکا د خزانې وزارت د هغه خدمتونو او سافټویر په اړه معلومات په ډاګه کړل چې ایران ته برآمد کېدی شي. د دې نه وړاندې په کال 2010 کې چې د خزانې وزارت ایران ته د سافټویر د برآمد اجازت ورکړې، په هغې کې یاهو، میسنجر، ګوګل ټاک، سکایپ، فلاش پلیئر، آر ایس ایس فیډ او د موبایل مفت اپلیکیشن شامل دي. په ایرانی امریکایی کامی شورا یا نیشنل ایرانیان امریکن کونسل کې د سیډنی مشر جمال عابدی مشال ریډیو ته ویلي چې نوې کړنلارې سره به نوې کمپنیانې دې ته آماده شي چې ایران کې د عام ولس لپاره خپل کار وغځوي.
په دې کې د لایسنس ورکولو پالیسی شامل ده. نو هغه سافټویر چې پریزنی بندیزونه دي د داسې کمپنیو لپاره یو قسمه سافټویر دی چې امریکایي حکومت به غواړي دوی ته ورکړي، خو بیا د هغې لپاره یو خاص قسمه لایسنس پکار دی. او په دې بیان کې راغلي چې که چیرې تاسو دا لایسنس اخیستل غواړئ نو درته به لازمي ترلاسه شي.
د امریکا لخوا د نوې کړنلارې رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې ایران د انټرنیټ استعمال لا نور د سختولو کوشش کوي چې پکې کامی انټرنیټ شروع کول شامل دي. د دې انټرنیټ سره به ولسته د انټرنیټ په استعمال کې لا نور مشکلات وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
نړیوال بانک د پاکستان لپاره ست پاسه یو ارب ډالرو قرضې منځوري ورکړې ده چې توانایي او زراتو په سانګو کې به خرچ کیږي. دا قرضه به په اسانو شرایطو په 25 کلونو کې واپس کولی شي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د ایف پی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی AFP په یو رپورت کې راغلی عالمی بانک د نهه پورز ویلی د پاکستان د پرمختګ په لړ کې د غریبۍ کمولو لپاره به په دې هیواد کې 1.09 بلین ډالر خرچ کوي. دا پیسې به په دوو منصوبو، یعنی د توانایی او زراعت په مد کې لګول کیږي. د عالمی بانک د قرضو ورکولو څنګ ویلی مرکزی چارواکو یې د نهه پورز د دې منصوبو منظوري ورکړې ده. د لړکې به 8.3 میلیون ډالر د توربیلا ډیم په سلورم بجلیګر لګول کیږي چې په مکمل کېدو به یې 1410 میگاواټه بجلی تیاریږي او دا راز به د ملک د بجلی په بحران کمولو کې لوی مرسته وي. عالمی بانک وایي پاکستان کې خلک صرف 15% د اوبو نه جوړه شوې بجلی استعمالوي. دا رپورت وایي د توربیلا ډیم دا نوې منصوبه به د موجوده ډیم وسایل کاروي، یعنی د موجوده ډیم د بجلی پیدا کولو استعداد به زیاتوي او په اوړي کې چې کله د بجلی کمیرازی نو دا به په کار راوستل کیږي. پاکستان کې د عالمی بانک مشر ریچرد بن میساود وای د دې منسوبې خلا داده چې نه خورته نوي وسایل په کار دي او نه ورته نورزمکه په کار ده چې لوجه خلک به کور کیږي او په هیواد کې بعد د بجلی بحران په کمولو کې هم کردار تر سره کوي. نو موړی زیاتوي د دې نه به کارخانه دارو، زمیدارو او عامو خلکو ته نیغ په نیغه ګټه رسی چې نه یوازې په کم خرچه به ورته بجلی ملاويږي بلکې لوډ شیډینګ به هم ورسره کم شي. دا رپورت د عالمی بانک په حواله لیکي چې په پنجاب صوبه کې به د زراعت په مد کې 2.5 میلیون ډالر لګوي. دا پیسې به د اوبخور په نظام لګولی شي چې یوې خواته به په اوبخور کې اوبه نه ضایع کیږي او بلې خواته به خلک د سیلابونو د ممکنه تباهۍ نه محفوظ شي. په دې کې به د سپری په ذریعه د اوبخور نظام او نورې نوې طریقې خلکو ته ورپېژندل کیږي. عالمی بانک ویلي د بیا رغونې او پرمختګ څانګه به یې دا قرضه پاکستان ته په اسانو شرایطو ورکوي چې په 15 کلونو کې به واپس کولی شي او که په اولنو 15 کلونو کې یې کوم قسط په خپله نیټه جمع نه شي نو ورباندې به جرمانه نه لګوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د سوات په منګور کې په یو مقامی هوټل کې د فرانسیسي حکومت او پاکستان ساينس فاونډیشن په ګډه د کیمستري ساينس نندارتون د ځینی زده کوونکو او استادانو لپاره تابع شوی چې د رواني میاشتې 30 منټې پورې به دوام لري. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
سوات پنګور کې د سکولونو زده کوونکو لپاره د فرانس حکومت او پاکستان ساينس فاونډیشن په کډه د کیمستري ساينس ایگزیبیشن یعنی نندارتون پیل کړی دی چې پکې د کیمستري اهمیت او بیلوبیلو تجربو او د کیمیکل توګي اخوده شوی دی. دغه نندارتون باقاعده پرانسته د فرانسې حکومت لخوا راغلی نماینده ډاکټر پریډاک وکړه. په دغه موقع یو دستور هم شو چې پکې ګڼ شمېر استادانو او زده کوونکو برخه واغسته. د فرانسې په موقع ډاکټر پریډاک وویل
موږ د تیرو 4 کالو راسې د پاکستان ساینس فاونډیشن سره د مرستې کوو چې ساینس ته وده ورکړی شي او اوس موږ ډیر خوشحاله یو چې د پاکستان ساینس فاونډیشن سره په ګډه سوات کې داسې هلې ځلې شروع شوې دي. دغه د ساینس نندارتون د پاکستان ساینس فاونډیشن سوات کې مشر او جهانزیب کالج کې د کیمستري پروفیسر ډاکټر سرور خان په مشرۍ کې روان دي. دغه نندارتون په اړه ښاغلی وایي چې داسې هلې ځلې د زده کوونکو لپاره ډېرې ضروري دي.
که داسې ایگزیبیشن وشي نو خلکو ته به د ساینس، فیزیک
خاص کر دا کیمستری په لوزر کیمستری پروفیسر ما نو په کیمستری کې د اسیز منګه تھیریټیکلی وایو هم په پته نه لګي چې دا موږ پریکټیکلی وینو هغه اسیز نه پته ولګي چې کیمستری څه ول دی زموږ په زندګۍ کې اوس څه کول پکار دی نو دا غین خلک په ډېر زیات فائدہ مو اخلي او بل خبر دا چې د بازي نقصانات نه به هم خبر شي
دغه نندارتون چې سواد په بریک سکول منګوره کې شروع شوه دی دغه سکول یو استاد وایي چې داسې هلې زلې د استادانو او زده کوونکو دواړو لپاره ډېرې ګټورې دي
ټول لغټ خبردار چې زمونږ ماشومان او ټیچرز هغه دې نه د ائیډیاز واخلي یا په خپل باندې هم ډېر شي ماډل سي هغه د ایگزیبیشن لپاره هغه ډیولپ کول شي
یو زده کوونکی وایي چې ما خو د دې نندارتون نه ډېر خوښ واغستو او زده کړې هم کوم
زمانو وقار احمد روان دې دلته کې ما ډېر سولید او ډېر ما انجوای کړو دا نور هم پکار دي ځکه چې دې سره زمونږ لرننګ نالج کې اضافه کیږي مونږ نور سبق پڑھائی دو تا کیمستری طرف ته هم سبق من کیږي
دغه د کیمستری ساينس نندارتون بعد د رواني میاشتې سريشته مينټې پوري دوام لري او د رښتم مارچ بعد د جنکوس د کونکو او استادانو لپاره مخصوص کړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم دغه بعد ورځې راوته نه مويڅ درک مینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
تاسو د مشال لډیو خبرونه ته وګې ساسو پام را ګرځو د افغانستان په لور dailybeast.com ویب سایت په خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان طالبان افغان حکومت سره د سیاسي روغي جوړي پروسی پر سر به اتفاق دي ځینې د خبرو ملاتړ کوي او ځینې بیا جګړه جاری ساتل غواړي د دې مقالې مهم ټکی ل بشیر غواخ نه اورو
په dailybeast.com ویب سایت کې په یو مقاله کې راغلي چې د افغانستان د طالبانو په منځ کې دوکا او بی یقیني مخ په زیاتې دوده او مشران یې کوشش کوي چې په دې ډله خپل کنټرول وساتي د مقالې لیکوالان سمی یوسفزی او ران مورو لیکي چې د طالبانو یووالی له دې کبله زیانمن شوی چې پر دې خبره سره وخل نه دی چې د سولې په خبرو کې شریک شي او که جګړه جاری وساتي ډیلی بیس ډاٹ کام لیکي چې تیر اونۍ د طالبانو د کوټې شورا په زابل کې یو لړپوړی طالب قماندان ملا احد اغا او د ملا عمر د وخت د استخباراتو د ادارې مرستیال مشر او په غزنی کې یو مهم قماندان ملا غلام حسن په دې تور ونیول چې د سولې د خبرو لپاره رامست شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا سره د طالب مشرانو له اجازه پرته اړیکې نیولې وي د لیکوالانو په وینا د افغانستان د عالی شورا د کندهار څنګې زینو مشرانو د ملا غلام حسن ملا احد اغا او ډیرو نورو طالب قماندانانو سره د پاکستان په کوټه کې کتلی وو له همدغه ملاقاتونو وروسته دا دوه کسان ونیول شو او د دې مقالې تر مخه ځینې نور طالب مشران چې خبرې ورسره شوې وې پټ شول افغان رسنیو کې د دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان د دغه خبرو کېدل رد کړل خو د ډیلی بیس ډاٹ کام په وینا یو طالب قماندان ورته ویلي چې دا مذاکرات شوې دي په مقاله کې د یو طالب مشر له خولې ویل شوې چې به له اجازې څخه د حسن او اغا لخوا خبرې کول د طالبانو د نظم او اصول خلاف ورزي څرګندوي چې د مقالې د لیکوالانو په وینا په مهمو مسلو د طالبانو ویشلې درې سخي دوی زیاتوي چې د طالبانو په منځ کې د درس پریوتل به د دوی د جګړې کولو وړتیا چې وار د مخ امریکایي عملیاتو کمزوري کړي نور پسې له زوره وغورځي په داسې حال کې چې د دې مقالې د لیکوالانو په وینا د طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل ډله کې د نظم و ضبط د رامنځته کولو هڅه کوي یو پخوانی طالب چارواکي چې اوس د یوې مدرسې مشر دی ډیلی بیس ډاٹ کام ته ویلي چې د اورپکو په روزونکي مدرسه کې اتیا شاګردان لري چې ډیر شمیر یې کېدی شي راتلونکي میاشت له فراغت وروسته د طالب مشرانو خبره ونه مني او جګړې ته لاړ نه شي د مدرسې د دې مشر په وینا زیات طالبان وایي چې نور ملګري د امریکا یا افغان چارواکو سره خبرې کوي نو دوی ولې مړ شي دوی هم باید د خبرو برخه جوړ شي
بشیر گواخو چې د ډیلی بیست هغه مقاله تاسو ته مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول چې ویل شو په افغانستان کې طالبان افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې په سر بې اتفاق دي، ځینې ملاتړ کوي او ځینې بیا جګړه جاری ساتل غواړي. په هم افغانستان په معاملاتو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله لري چې ډېر زر به د افغانستان د عامه نظم ساتنې اداره د شخصي امنیتي کمپنو ځای ونیسي. په دې اړه د حکومت لخوا شخصي امنیتي کمپنو ته ورکړل شوی ضرب الاجل د مارچ پر شلمه نیټه پای ته ورسېده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې ژباړه نجیب امیر تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه نظم ساتنې ځواک یو داسې اداره ده چې کنټرول د حکومت په لاس کې دی، امنیتي چارې پر مخ وړي او د شخصي امنیتي کمپنیو ځای نیسي. دا اداره د کورنیو چارو د وزارت تر پوښښ لاندې راځي. د افغانستان حکومت شخصي امنیتي کمپنیو ته د دیرشو نه نیولې تر نوي ورځو پورې وخت ورکړو چې د مارچ تر شلمې نیټې پورې د خپلې چارې د افغانستان د عامه نظم ساتنې ادارې ته وسپاري. په دغو شخصي کمپنیو کې ځنو ته چې د بیا ودانۍ د کارونو ساتنه کوله ورځې وخت ورکړل شوی، خو ځنو نورو ته بیا چې د ناټو د قافلو ساتنه کوله تر نوي ورځو پورې مهلت ورکړل شوی. خو د راپورونو پر اساس د ټاکل شوی نیټې یا ضرب الاجل تر ختمېدو وروسته هم ګڼ شمېر شخصي امنیتي کمپنۍ دې ته نه دي حاضرې شوي چې خپلې چارې د عامه نظم ساتنې ادارې ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه 50 شخصي امنیتي کمپنۍ په یاده شوې اداره کې زم شوې دي. راپورونه وایي تر اوسه 14 ادارو د خپل امنیت چارې د افغانستان د عامه نظم ادارې ته سپارلي او 15 نور ادارې د دوی سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې کومې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نوموړي ادارې 8000 ساتونکي روزلي او دا لړۍ به 1300 ته زیاتولی شي. نوموړي وړاندې وایي
هغه کسان چې په شخصي امنیتي کمپنیو کې کار کوي او دوی هڅه وابق لري یا په کمزورم کې دوی لاس لري، دوی سالم افرادی دوی به دغه یو معیاري طریقې د استخدام څخه د دوی تیریږي، استخباراتي فلترونه د دوی تیریږي او بیا به سالم افراد د دې کمپنیان به بدته راځي جهد کیږي په دغه نوی جوړښت کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په 2009 کال کې شخصي امنیتي کمپنیو ته ګوتڅندنه کړې وه چې په دریو کالو کې د نن دې خپل چارې د افغانستان د عامه نظم د ساتنې د ځواک په واک کې ورکړي. د افغانستان په ملي پارلمان کې د امنیتي کمیټې غړي شکریا بارکزی وایي د افغانستان سره د نړیوالو مرستو اکثره برخه به د شخصي امنیتي کمپنیو جیب ته ورتله. اغلی برکزی زنی نور نیوکی هم لري
دوی کله ناکله به مخالفینو ته هم دینه به پیسې ورکولې او په زمین کې اته اکثر به داسې هم احتمال شته چې په یو حالت کې یو کمپنۍ دوه رول به لوبوله. نیم د دې کمپنۍ غړي به د سکیورټي په خاطر د دې قطار سره بدله او نیم بل به د مخالف په صفت باندې به مخته راتله او لانجه به جوړوله.
د افغانستان د امن نظم د ساتنې اداره کلیوي خو زرګونو روزل شو هغه افغانانو ته د کار موقعه برابروي چا چې تر دې وړاندې په شخصي امنیتي کمپنیو کې کار کړي. نو له بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو امنیتي قراردادیانو شمیره هم کموي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
د ننګرهار په لری پرتو سیمو کې اوس هم کورنۍ د نجونو د تعلیم مخالفت کوي. اکثره خلک نجونی په خونځو کې نه شاملوي او که شاملوي هم نو تر شپږم ټولګي او وروسته زده کړو ته نه پریږدي. په همدې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال لزینو تعلیم یافته نجونو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په ننګرهار کې یو شمېر تعلیمي افتن نجونې وایي چې په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. دوی وایي چې په خور او لور تعلیم کول ځینې کورنیو ته عیب ښکاري. د جلال آباد ښار د بی بی هوا لیسې یو زده کوونکی وایي چې که نجونې تعلیم ته پرې نه ښودې شي نو ښځینه ډاکټره به ونه لرو.
زما نوم شازمه صافی ده. بعضی فامیلونه چې دی خپل خويندې نه پریدي چې تعلیم پی باندې وکي، هغه داس فکر کوي چې الګ کې بایتو کې او جلې نه پریدي پاغي باندې وي، مونږ غیرت راځي وای چې جلې ته لازم نه ده چې تعلیم وکي درس وای. کومګه چې خپل لور پرینو دوه سبا به ډاکټر هم نه وي، نو خزه مجبوره ده چې د نارینه تر ډاکټر ته لاشي. ډیر کورنۍ دی خپل لوګان کورس ته نه پریدي، درس ته نه پریدي وي، الته الکان دی یا الګ درس ورکي یا سړی درس ورکي، چې جلې سبق وای انجینر شي ډاکټر شي یا داسې نور خون کې شي.
د لیلی سی یو زده کوونکی په کورنۍ وغږ کوي چې د ملت د آبادۍ په خاطر د خپلو خویندو او لونو تعلیم وکړي.
زما نوم رخسار ساحل جو او زه د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. دلته ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی خپل اولاد تعلیم ته نه پرېږدي، ځکه څوک چې شرم دی، څوک وایي دا د هغه ده. زه فقط دومره غواړم ووایم چې دا کاملا یو غلطه خبره ده. هر انسان چې الله پاک په دنیا کې را پیدا کړی دا مساوي حقوق لري، نو ټول مورګانو ورونو خویندو دغه توقع لرم، ارزو لرم چې موږ سره همکاري کی دا ملت موږ ته ضرورت لري. کومنګ نن سهمونې نسو نو زمنګ ملت بسوګ آبادای
دنجونو د دې غختلو په وړاندې د ننګرهار د خزینه چارو ریاست کې علمی او فرهنګي مسوله تور پیکي شنواری هم دا منی چې کورنۍ او مخالفتونو دنجونو د تعلیم مخنی ولیدا.
مخکې به خویندې مثلا دولسم صنف و یا به متوسطه خلاصه کړله، نو اجازه به نه وه. مګر اوس ډېری خویندې پوهنتونونو کې شاملې شوي دي، خو مګر په دې پسند کې یو مشکل موږ لرو چې زموږ نه مشران مدام دا تقاضا کوي چې تاسو باید دلته ښځینه ښوونکې معرفي کوي ولسوالیو کې. اوس موږ په دې باندې ډاډه شوي ټول هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې زموږ یو دوه ولسوالۍ ان قریب دولسم صنف فارغوي، نو هماغه خویندې بېرته د البته د معارف په همکارۍ او د هغوی د پلارښوونه باندې په همغې مکاتبو کې د معلمانو په صفت مقرره وو. انشاءالله په بعض
یا د دیوی چې په ننګرهار کې اکثره کورنۍ د خزینه او استادانو د نشوالي له امله ډیری نجونې تر شپږم ټولګي وروسته په کورونو کې نه وي. خو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دولسم ټولګي څخه له فراغت وروسته چې هر نجلۍ وغواړي د استادۍ په دنده به وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00420221212 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، د خبرونه اخري شیبو ته رسیدلی. خو داسولا په دې شیبه کې هم رپورت لرو. د موسم له بدلیدو سره کوچیان هم خپل مینی بدلوي. دوی چې د پسرلی له پیل له کومو ګرمو سیمو څخه سړو سیمو ته کوچ کوي، خو په دې لړ کې دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. له خوست ولایت څخه پکتیا ته اوختي کوچیان هم له ستونزمن حالاتو سره مخامخ دي. له دې کوچیانو سره د سر د مرستندویا ادارو دفتر لخوا یو شمیر مرستی هم شوی، خو دوی ناکافی بولی. نور تفصیل به د خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې وورو.
د سپرلی پر رسیدو کوچیان له پاکستان بیرته هیواد ته راستنیږي. د کوچیان یو لار د افغانستان مرکزی سیمه او له هغه ځایه پاکستان ته په ګردیز او خوست ده. د دوی اوس ډیری بیا خوست راغلی او له دې ځایه پکتیا او د هیواد مرکزی سیمو ته په کوچ دي. هغه کوچیان چې له خوست پکتیا ته تللي او یا روان دي، د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي چې عمر یې په همدې تګ راتګ تیریږي او د ژوند له ګڼو اسانتیاوو لکه د ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او حتی له بیړنیو مرستو بې برخې دي.
زما نام حاجي پسرلی ده. د قدم لنډرو خواته مو کورونه دي. دلته مکتبونه رانه پاتې سي، هلته چې لاړ شو مکتبونه نسته، ډاکټران نسته، ډېرې ستونزې دي. خو چې مریضان اوسې چې چونۍ ته رسوو بس هغه یا پسې خراب. مال ډاکټران نسته، مېږې وزې غونډې مړې سوې.
نوم یې احمد خان کوچی دی. ببرک تڼیا ده، دښته کې اوسېږم، رمه لرم. کله چې اوړی شي موږ ځو ګردیز ته. نو موږ د دولت څخه دا ډیر خوایسته چې موږ کلینیک راته جوړ کړي، ځکه چې مریضان د ډیر د لرې نه بازار ته چې رسوو.
غني خان صاحب خیل یم او موږ سره سرې میاشتې کومک اوسه. او موږ مشکلات دا لرو وروره چې موږ په غرو کې یخو جوینه نسته او چې کوم جوینه وو هغه هم لاندې سور خلکو لاندې کړو. کوچیان چې دي، کوچیان خو له خوراکي توکو سره، له اوبو سره، له هر څه سره ناکام دي.
د پکتیا د کوچیانو د چارو د سمون امیر عبدالودود هم وایي چې کوچیان رښتیا په دې وختونو کې په ګڼو ستونزو کې دي او دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د سټو کنډ
کنده او شیخان او زاوو میلان پسیمو کې د سخت واورې دی ورېدل کبله د موږ یو شمیر کوچانو ته زیات توانونه ورسېده ډیر زیات توان رسېدل د سیوجل کې هم له سوي خیمو د نور شانو ته ډیر توان رسېدل خیره موستون هم دا غختنه لرو سید یو شمیر هغه کوچان سره لوګر ته وخت دی غوت هم مصیبت رسېدل خوراکي مواد نه لري ځکه نه لري ایدره نه لري مکتب نه لري لیلی نه لري په هر شي کې ستونزې لري
خو د پکتیا د سری میاشتې دفتر مشر ډاکټر ګل بهادر منګل وایي چې دوی د خپل وس مطابق د دوی سره مرسته کړي خو د کوچیانو ستونزې ډېرې او نور موسسات او ادارې هم باید ورسره مرسته وکړي
او په دې کې 50 کیلو ګرام وریجې دي د هر فامیل لپاره او 25 کیلو لوبیا ده یو ترپل دی سیډ دی اشپزخانه دی او کلچې صابون دی جان شوی دی او څلور کلچې صابون دی کلا شوی دی
د یادونې ده چې ډېر ځله د کوچیانو د هیواد په مرکزي سیمو کې د خلکو ترمنځ د میلو او څرځایونو په سر شخړې کیږي خو تر اوسه هم د دوی دا ستونزې نه حل پاتې دي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم ډول
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې واس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز